द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रानो रिदुन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे नंद गुलरस कल दुजरा उल्लसम द जनवरी दमियाश ते नहमाने था द वक्षवे पर पाकिस्तान के द सहर अतिम बजे پا افغانستان کے دا سہر ات بجی دی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا جنوری اتما نیٹا دا او دا شپے لستمی بجی دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پدے یو نیم ساتا خبری خپرونہ کے درتا زما حوش چلیل یو واری بیا ہر کلے وائم اور ڈمبے ستاسو پام را گردو ما دا اس وقت دا مہمو خبرنو سرٹکو تا پا پاکستان کے غیر دولتی ادارے وائی چی پتے رہے و ہفتہ کے سلور دا بشری حقونو کارکون کی بیدرک شوی دی
دا څلور واړه په سوشل میډیا زیات فعال وو او د ملک د ننه یې د برابر حقونو لپاره خپل پرانستې وي
د امریکا خارجه چارو سیکرټری جان کیری په خپل تلون کې بیانیه کې ویل دي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو شمیر ګټې ترلاسه شوې او پاکستان افغانستان او عراق کې یو شمیر جدید پوځي مرکزونه جوړ کړي دي
یو سلسله ښکاری دي د جنگ او په داسې سنټر ما څنګه وو چې د سلسله کوم سره لانیسته او د د د د سنټر ذکر کړی دی چې دا د جوړ کړی دی او د امنیت حواله سره
د امریکا صدر بارک اوباما ای بی سی ٹی وی چینل سره په خپل تازه مرکه کې منلي چې سایبر هیکینګ اثرات په حق لا د اندازا غلطه و
خو صدر اوباما وای زما خیال دی چې زما اندازا په دې ضرور غلطه ده چې سایبر هیکینګ یا د کمپیوټر غلا یا خفیه معلومات پټول زموږ په آزاد ټولنې آزاد نظام او په جمهوریت طریقو دومره اغیز واچوي کوم چې اوس په زیاتې دوه
قدر منوریدن کو ډیو ریډیو سره سه زموږ خبرونه لا جاری ده دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې سټه کې تاسو ورېدل اوس د خبرونو تفصیل باندې کوو تیر هفته پاکستان کې لک تر لګه سلور د بشري حقوقو کارکونکو کې بدرکه شوې دي دا خبره د پاکستان ډان رسپانه لیکلی چې وای د بيدرک خلکو خپل خپلوانو پرون اف پی خبریداري ته دا خبره کړي په دغه کې دوه وقاص ګرایا او عاصم سعید د جنوري په سلرو مونېټه د زیارت پروت بيدرک شوی دا خبره د انټرنیټ تحفظ یو غیر دولتي ادارې کړي پاتې دوه سلمان حیدر او احمد رضا نصیر په شپږ مونېټه د خالی پروت بيدرک شوی دي د پاکستان داخله وزارت ویلي سلمان حیدر د بلوچستان بيدرک خلکو لپاره غک پورته کړي وو او د دلټون لپاره به خپل پوره کوشش کوي ولی د نورو دریو په حق لایې سندې ویلې دا سلور وانه په سوشل میډیا زیات فعال وو او د ملک دننه یې د برابر حقونو لپاره خلی پرانستې وي د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي پاکستان افغانستان او عراق په هغه هیوادونو کې دي چېرته چې امریکا د امنیتي عملیاتو لپاره مضبوط مرکزونه جوړ کړي د خاغلی جان کیری لخوا دغه خبره په یو سرکاري دستاویز یا میمو کې شوې او پکې ویل شوې چې د امریکا موجوده صدر بارک اوباما د صدارت په موده کې په افغانستان پاکستان او عراق کې دغه شان مرکزونه جوړ شوي که څه هم په دغه پاڼو کې دا نه دی ویل شوې چې دغه مرکزونه کوم ځایونو کې جوړ دي او اوس یې څوک چلوي د ایران حکومتي ټلویزیون د پخوانی صدر اکبر هاشمی رفسنجانی د مرګ اعلان کړی دواتیا کلن رفسنجانی د زړه ناروغۍ کې اختو او د اتوار په ورځ یې د تهران په هسپتال کې ساه ورکړه سرکاري ټلویزیون خپل د معمول خپرونې په منځ کې ودرولې او د هغه د مرګ خبرې خپور کړو او په دغه وخت یو ویل چې هغه په خپل ژوند کې د اسلام او انقلاب په لاره کې یو شمېر ستونزو سره مخ وو ښاغلی رفسنجانی د کال 1991 نه تر د کال 1999 پورې د صدارت په توګه کار کړی د امریکا استخباراتي ادارو لخوا په صدارتي ټاکنو کې د روس لخوا ګوتوهنو په حق لا ریپورت مخې ته راتلو وروسته د امریکا صدر بارک اوباما ویلي چې هغه په یو جمهوري نظام کې د دروغو د اطلاعاتو مهم او د کمپیوټر هیکینګ د اثراتو اندازه غلطه لګولې وه ښاغلی اوباما څوک بچي یو لس ورځو پس خپله څوکۍ پرېږدي د ای بی سی نیوز پروګرام دیس ویک ته ویلي دي چې هغه نه ګڼي چې هغه د روس صدر ولادمیر پوټین په حق له کوم خیال لرلو هغه غلط وو د چا په حق له چې د امریکا استخباراتي ادارو ویلي وو چې هم هغه د امریکا جمهوري ټاکنو نظام اغیزمن کولو او د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ مخالف د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن ته د زیان رسولو امر ورکړی وو د اسرائیل پولیسو ویلی دی چې یو فلسطینی تن د اتوار پر ورځ د اسرائیلي عسکرو په یوې ډلې ټرک هیجولې دي چې له کبله یې څلور عسکر وژلي شوي او پنځه لس ژوبل دي چې پکې د یو حالت ډېر سخت دی د پولیسو یو بیان په اسرائیلي ریډیو خبرو په وخت ویلي چې دا یو ترهګر برید وو چارواکو ویلي دي چې دوی برید کوونکي په ډزو وژلې دي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه جاری ده. موږ سره اوس یو شمېر رپورټونه لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. تاسو کولی شئ چې د ډیوه ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم واورئ. www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې تاسو د نننې ورځ چې کوم بي بشري نه پروګرام دی د ټي وی برخه دا هم کتی شي دالته موجوده وي او تاسو ته نیخ پنیغه خوند غستې شي د دې چې کوم ریکارډینګ دی. اوس ورزو اډمبی رپورټ راخته. په پاکستان کې غیر دولتي ادارې وایي چې په تیره یوه اونۍ کې سلور د بشري حقوقو کارکونکو بې درکه شوې دي او دا سلور ونه په سوشل میډیا ډیر زیات فعال وو او د ملک دننه یې د برابر حقوقو لپاره خلی پرانسته وي. نو په دې موضوع باندې زموږ همکار اشفاق مومند یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
تیره هفته پاکستان کې لږ تر لږه سلور د بشري حقوقو کارکونکو بې درکه شوې دي. دا خبره د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلې چې وایي د بې درکه خلکو خپل خپلوانو پرون ای ای پی خبري ادارې ته ویلي دي. په دغو کې دوه وقاص ګورایا او عاصم سعید د جنوري په څلورمه نیټه د زیارت په ورځ بې درکه شوې دي. دا خبره د انټرنیټي تحفظ یو غیر دولتي ادارې کړې ده. پاتې دوه سلمان حیدر او احمد رضا نصیر په شپږمه نیټه یعنی د خالی په ورځ بې درکه شوې دي. د پاکستان داخله وزارت ویلي دي چې سلمان حیدر چې د بلوچستان بې درکه خلکو لپاره یې غږ پورته کاوه د لټون لپاره به یې خپل پوره پوره کوشش کوي. ولی د نورو دریو په حق لایې څه نه دی ویلي. دا څلور واړه په سوشل میډیا زیات فعال وو او د ملک د ننه یې د برابر حقونو لپاره خولې پرانستې وي. پاکستان همیش لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک ملکونو په فهرست کې په لومړي سب کې شمیرل شوی چرته چې صحافیانو د بشري حقونو لپاره کارکونکو بې درکه کیږي او یا په هدفي وجنو کې وجل شوی او د دغه ګوته هر وخت د پاکستان زورور پوسټا نیول شوی ځکه چې ځنې صحافیان د هغوی په منفي کردار نیوکه کوي او دغه هغوی ته واره نه کوي. رازارومی چې کال 2014 کې یې پاکستان پس له هغې پریښود کله چې په هغه ډزې وشوې او د هغه ډریور ووجل شو وایي. د ملک په سرکاري میډیا د ریاست کنټرول د وړاندې نه دی او اوس یې پام په نوره میډیا باندې راګرځېدلی دی. ځینې ذرایعو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په دې بې درکیو کې لاس نه لري. د احمد رضا نصیر ورور خبري ادارې ته ویلي دي چې نصیر د پولیو ښکار شوی تن دی او په مرکزي پنجاب کې یې د خپلې کورنۍ په یوه دوکان کې کار کاوه چې د هغې څخه پورته کړی شوی. د سلمان حیدر ورور فیضان وایي چې د جمعې په ورځ سلمان خپلې میرمنې ته په ټلیفون پیغام کې ویلي وو چې خپل ګاډي کې د اسلام آباد ایکسپریس وے د لارې خپل کور ته را روان شوی. پولیسو ورستو د موټر وموند او د بيدرکۍ راپور یې جمع کړ. فیضان وایي چې سلمان حیدر ته هیڅ قسم کوم دړکا وړاندې نه و ورکړی شوی. شہزاد احمد چې سایبر سیکیورټی په نوم د ان جی او مشر دی وای وقاص ګورایا چې اکثره یې جون په هالند کې کړي هغه د جنوري په څلورمه نیټه به درکه شوی او هم دغه سي عاصم سعید هم دی وای چې په دغه کې یو تن هم کوم عدالت ته نه دی راوستل شوی چې ګنی کوم جرم پرې ثابت شوی وي. د زیاتوي چې د دوی به درکه کېدل نه یوازې د دوی د کورنۍ لپاره د خطرې خبره ده بلکې د ملک دننه د عام خلکو او په فراخه کچه د سوشل میډیا استعمالونکو لپاره هم لوی خطر ده. سلمان حیدر په راولپنډي خار کې فاطمه جنا د خزو یونیورسيټي لیکچرر هم وو او په کال 2014 کې یو نظم د کافر په نوم لیکلې وو چې پکې بې ځایه په یو بل د کفر پیتوو په لګولو باندې نیوکې شوې وي چې ګنی په ملک کې د زغم پیدا کولو ضرورت دی. پولیس وایي چې په سوشل میډیا او په موبایل ټلیفون باندې هم د ده د ریکارډ د راجمع کولو کار روان دی چې درک یې ولګول شي. پولیسو زیاته کړې ده چې تر دې وخته دا معلوم نه ده چې سلمان حیدر اغوا کړی شوی او کنه د کومو استخباراتي ادارو لخوا بې درکه کړی شوی دی.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
نوردونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهرنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د امریکا خارجه چارو سیکرټری جان کیری په خپل تلون کې بیانیه کې ویل دي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو شمیر ګټې ترلاسه شوې او پاکستان، افغانستان او عراق کې یو شمیر جدید پوځي مرکزونه جوړ کړي دي. په دې باندې د ډیوه ریډیو همکار شعیب زاده په نیویارک کې د ډیوه ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي. تاسو پام راګرځو.
بالکل، دا سینیٹر کیری چې کوم صدر اوباما خارجه وزیر او هغه دا یو وسپانه یو یاداش خوند لیکلې دي، په کې بنیادی د ټول دا خبرې کړې دي چې څنګه دوی حکومت واخیستو، په هغه ټیم سره حالات او اوس حالات دي دنیا په نړۍ کې او امریکا ته څه پکار دي او مستقبل کې ولې چې اوس نوې حکومت را روان دي سورزو کې، نو هغه کې دوی دا کیسه کړې ده د امنیت حواله سره. دوی ویلې دي چې څنګه دوی اول دا جنگ شروع شو نو ډېر زیات فوجیان په عراق او په افغانستان کې دوی ورو دا جنگ را ختم کو. القاعده ذکر کړی دی چې القاعده هلته وه او دا دومره کالو کې دا کله نه چې صدر اوباما او نو دوی کوم مین لیډرشپ یې هغه ختم کړی شوی دی او دوی زور القاعده زور په کمېدو دی. نو هغه سره سره دا هم لیکلي دي چې دوی په داسې ځایونو کې لکه افغانستان، پاکستان او په عراق کې دا سینټر جوړ کړی دی. نور یې په کې داسې څه نه دي لیکلي چې د سینټر او کار څه دی یا دوی څه شي په اړه، خو دا امنیت په حواله سره دي او د کې ما څومره اندازه دا چې څومره دوی دا جنگ کوي لګیا دی یا اولی کول او اوس هم چې کوم روان دی په عراق کې او په افغانستان کې، خاص کر په پاکستان کې دنه هم، نو اوی بده سنترو کې دا دی کنټرول کوي دلته نه او دلته چې کوم دا ترهګرۍ جنگ د منګولي دوی د افغانستان نو شروع او بیا عراق شو شام کې ټول، نو دا مکه یو سلسله ښکاری دی د جنگ او په دا سنټر ما څنګه وي چې ډېر تفصیل خو موږ سره لا نشته، خو د درې سنټر ذکر کړی دی چې دا دوی جوړ کړی دی او د امنیت حواله سره.
پیر زبیر شاه صاحب، داسې حال چې د امریکا نوې ټاکل شوی صدر ډونالډ ټرمپ به د روانې میاشتې په شلمه نیټه باندې خپل سوګند پورته کوي، د صدر اوباما انتظامیه به هم خپل کار پرېږدي، د ټرمپ انتظامیه به راځي، د پاکستان او د امریکا اړیکو ته څنګه ګوري؟
نو امریکا او پاکستان اړیکې چې موږ وګورو نو هغه دا سو وخت کې دا نږدې وخت کې دا سو میاشتو نه خو حالات دي خپل کې ډېر خراب وو. منګولی دل چې امریکای دلته بندیزونه زنه ولګول او زنه شرطونه ولګول په امداد باندې چې کوم پاکستان ته ملاويږي، په هغه کې یو اف 16 والا واقعیا وا چې کوم دی اف 16 ورنکل ورسره $300 million رستو بیا درولي وو. دین علاوه شکیل افریدی ډاکټر چې کوم ډاکټر شکیل افریدی په هغه په کیس باندې دوی کې اختلاف وو، او بل امریکا چې کوم افغانستان کې امنیت صورتحال دی په کې پاکستان باندې اوس هم دا زور ورکوي چې کومه داسې ګروپونه دي چې کوم پاکستان باندې تور لګي چې د خاورې نه په افغانستان کې کاروایی کوي او چې لکه حقانی سبقه شوه. نو په دې باندې امریکا او پاکستان اوس هم اختلاف شته او نو ما ته داسې ښکاري چې دا کوم نوی صدر به دا اختلاف د په وراثت کې ووځي، دا کومه پالیسي، دا کوم دا حالات دي. نو ما اندازه دا ده چې امریکا او هغه خاص کړي ټرمپ حکومت کې حالات ماته مزید داسې ښکاري چې خرابېږي په دواړو ملکونو منځ کې، ولې چې کوم بنیادی مسلې دي چې کوم دوی په تعلق کې هغه تناو دي کوم جهاد دي هغه اوسه پورې امت کسان موجود دي او ما نه دی خیال چې نوی صدر راتلو سره به هغه سیزونه ختم شي، نو حالات کې به تناو وي او کېدای شي هغه زیات شي.
پیر زبیر شاه صاحب، ډېره مهرباني، ډېره مننه ستاسو.
ډېره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ د نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خبرې غوام لري. او ګران اوردونکو، اوس وخت شوی سیمایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د کتنې بوڼاندې کوي زمونږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکای په آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی کې د پاکستان په باب له منتخب صدر ټرمپ د آئنده ممکنه پالیسو په حق له یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د خاغلی ټرمپ د لیونی سفارتکارۍ تراخه دارو د پاکستان د القتیرول ضروری شوی دی. فارن پالیسی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پخوانی امریکایي صدر ریچرډ نکسن هم د شمالي ویتنام امن لوزنامې ته مجبورولو دپاره اخر پزان د لیونتوب پیریان راوستي وو. فارن پالیسی لیکي کده یو مشر دا قسم لیونتوب اهم مقصدونه تر سره کوي نو بیا خدا ضروری دی. نن ورځ خوخکاری داسي لکه چې خاغلی ټرمپ به هم بعض معاملو کې د نیکسن په نقش قدم روانيږي. کده امریکای آئنده حکومت په بین الاقوامي تعلقاتو کې د اربنګ پالیسی نه د کار اخیستو نیت لري نو د دې قسم پالیسی دپاره پاکستان یو صحیح ملک دی. امریکا نن هم د ترهګرای په جنگ کې د پاکستان د ملګرتیا محتاج ده. د صدر اوباما او د پخوانی صدر بوش د حکومت دننه ډیر چارواکي او د کانګرس یو شمیر غړي دا خبره کوي چې کله د پاکستان خوخوي نو د ترهګرای خلاف په جنگ کې یو بهترین اتحادی ثابتيږي. خو د بده مرغه پاکستان د افغانستان او د هندوستان د اغو مخالف جهادي جنگیالو سرپرستی هم کوي چې د هغوی لاسونه د امریکایانو په وینو هم لړلې شوي دي. د امریکای ډیر پالیسی سازان دا خبره تسلیموي چې د پاکستان فوج او د مخبری فوجي اداره آی ایس آی په دوو وجوهاتو ځینې ترهګر ګوندونه په خلا ساتي. یو خدا چې په دوی یې ګاونډي ملکونه پیزوانی ساتلی دي او دویمه دا چې پاکستان په خپله هم د جهادي ډلو نه سخت په ویره کې دی او د دشمنۍ توان نه لري. امریکای د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون راوستو دپاره خپلې ټولې ستړي کړي دي. د اربونو ډالرو فوجي او ترقیاتي امدادونه ورکوي او کله کله د زورنې ورکولو دپاره پی دا امداد بند هم کی او د پاکستان دننه پرتو ترهګرو باندې حملې هم کوي. خو د پاکستان په سلوک کې تر اوسه پورې تبدیلۍ راوستو کې یو طریقه هم کامیابه شوې نه ده. د امریکای کانګرس په کال 2019 کې د امریکای او د پاکستان ترمنځ د ملګرتیا لمن راتنګه کړې ده خو د تعلقاتو په مکمله توګه د ختمولو فیصله لا نه ده کړې. مضمون زیاتی چې پاکستان له د 300 ملیون ډالرو د امداد دپاره دا شرط اخوی شوی دی چې پاکستان به د افغان طالبانو د حقانی ګوند خلاف سخت اقدامات کوي. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې د امریکني حکومت لیونی اقدامات به سخی نتیجې رابرسیره کړی شي او کنه. د دې یو مثال د جنرل پرویز مشرف د دور ورکول کیږي څوک چې د غارونو دور ته د پاکستان د غردولو امریکنۍ دړکې ته سلامي شوی وو. فارن پالیسی زیاتی چې د سرتیزو اسلامي ترهګرو خلاف د خاغلی ټرمپ د سخت نیت اندازه د خاغلی مایک فلینز به حیثیت د قومي سلامتیا د سلاحکار او د پخوانی جرنل جیمز میتیس د دفاع د وزیر په حیث د تقرری نه کیدی شي. د دې دواړو په تقرری به ډیر زر د پاکستان او د امریکای ترمنځ د بنیادی اختلافات راښکاره شي. مضمون زیاتی چې د پاکستان مشران د منتخب صدر ټرمپ او د وزیر اعظم میاں نواز شریف ترمنځ په ټلیفون د خوږو او پښتو خبرو نه په غټه خام خیالی کې پراته دي. خاغلی ټرمپ به د صدارت په کورسۍ ناستی سره سمدستي پاکستان ته کرخه راکاږي چې د پاکستان په خوره پراته ټول ترهګر د منځه ختم کی. یاد بیا نتیجو ته تیار شي چې پکې د پاکستان خلاف د فوجي اقداماتو د بندیزونو لګولو او د پاکستان دشمن ملک هندوستان سره د امریکای د اتحاد جوړېدو خبرې هم شامل دي. خو دا ټول اقدامات هم پاکستان په اسانه سره د امریکای خبرې منلو ته نشي تیارولې. د پاکستان مشران هم وخله د دکی ورکولو استادان دي. البته د امریکای پام د ځان نه د اړولو دپاره پاکستان ځینې نامتو ترهګر مشران وجلې یا گرفتارولې شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي امریکا او د امریکای مشران د پاکستان په باب لک هر څومره لیونتوب په ځان راولي خو دا یو حقیقت به په ځای وي چې پاکستان به هغه شان د 40 کروڑ آبادی یو ایټمی طاقت وي چې چین سره ښه مضبوط تعلقات دي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
گران اردن کو د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سارا نے خبری پرونه لا جاری ده. د امریکا صدر باراک اوباما ای بی سی ٹی وی چینل سره په خپل تازه مرکه کې منلی چې سایبر هیکنګ اثرات او په کلا د اندازې غلطی وی. هم په دې موضوع باندې زموږ همکار کلیم افضل یو رپورٹ تیار کړی. تاسو په متره کړو
د امریکای صدر باراک اوباما ای بی سی ټی وی چینل سره په خپل تازه مارکی کې د روسی هکران لوخوا په خپل ادارو کې لاسوهنه او خفیه معلومات غلا کولو په معاملې دا خبره منلې چې باوجود دې چې مونږ خبر یو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین امر تر مخه د امریکای په جمهوریت نظام او ټاکنو کې مداخلت شوه چې تر مخه د کامیاب منتخب صدر ډونلډ ټرمپ مخالفه صدرتی کاندیدا هیلری کلینټن اغیزمنه شوه. خو صدر اوباما وایي زما خیال دی چې زما اندازه په دې ضرور غلطه ده چې سایبر هیکنګ یا د کمپیوټر غلا یا خفیه معلومات په ټول زمونږ په آزاد ټولنې، آزاد نظام او په جمهوری طریقو دومره اغیز واچوي کم چې اوس په زیاتېدو دی. صدر اوباما زیاته کړه چې د امریکای استخباراتي ادارو چې کوم معلومات راغونډ کړي هغه کرا او دا ښکار کوي چې څنګه د روس صدر ولادیمیر پوتین یو وخت راسې په اروپا او نورو جمهوری هیوادونو کې سایبر هیکنګ ته وده ورکړي. په امریکای کې دننه دا بحث ته هغه رستو پیدا شوه چې کله تیرو صدرتی ټاکنو په وخت د امریکای ډیموکرات ګوند د کمپاین دفتر نه مهم معلومات غلا شول. د ټاکنو رستو د امریکای صدر باراک اوباما په غوښتنه د امریکای استخباراتي ادارو هغه ټول معلومات راغونډ کړل چې تر مخه دا ګومان پیدا شوه چې په ټاکنو کې روس لخوا انټرنیټ د لارې لاسوهنه شوې چې ګټه یې د امریکای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته رسیدلې. دا هغه دریز دی کوم چې د امریکای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ رد کړی چې ګینی روس هیکرانو لخوا معلومات غلا کولو سره دوی ته ګټې ترلاسه شوي. ډونلډ ټرمپ دا خبره خو منلې چې روسی هیکرانو به زموږ په جمهوري ادارو کې لاسوهنې کړې وي خو صدارتي بریا خالصتا د اولس په خوښه شوې. په تیرو ورځو کې د امریکای استخباراتي ادارې مشرانو د کانګرس یوې کمیټې ته پیشۍ په وخت د دې خبرې پخلی کړی چې روس حکومت په امر د امریکای په ادارو کې د معلومات غلا شوې. د امریکای کامی استخباراتي ادارې ډایرکټر جیمز کلپر کمیټې مشرانو ته دا خبره سپینه کړه چې روس خپل د انګریزي ژبې مشهور ټی وی چینل آر ټی او سماجی ویبپاڼو سره سره خپل هیکرانو د لارې هم د امریکای په جمهوري نظام کې د ګوتوهنې کامیاب هڅې کړي.
روسیا هاز کلیرلی اسومډ ان ایون مور اګریسیو سایبر پاسچر بای انکریسینګ سایبر اسپیناج.
جیمز کلپر وایي روس ډیر په واضح او جارحانه طریقې خپل انټرنیټي عملیاتو ته دوام ورکړي او معلومات غلا کړي کمې روسو په ولسی کچ عام کړي چې مقصد زمونږ پیچیده نظام هدف کول وو. د کانګرس په دې اوریدنې کې کامی سلامتی ایجنسی ډایرکټر ایڈمرل مایک روجرز او د دفاع نائب سیکرټر چې استخباراتي معاملو مشري کوي مارسیل لاټره هم موجود وو. ټولو مشرانو دا خبره ثابته کړې چې روس کمپیوټر د لارې معلومات غلا کړي او په دې طریقې استعمال کړي چې خپلې د خوښې نتیجې ترلاسه کړي. د کانګرس اوریدنې وروسته دغو استخباراتي ادارو د امریکې نوي منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته هم بریفینګ ورکړی. ډونلډ ټرمپ او د هغه مرستیال مشران به رواني اونۍ د یو سخت امتحان نه تیریږي چې کله اولسترې د روس په کردار او په نجی معاملو مالی مفاد په اړه پوښتنې شروع کړي. د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ راتلونکي چیف آف سټاف رایانس پریبس تیره ورځ دا خبره کړې چې ډونلډ ټرمپ دا خبره منلې ده چې په مخصوص کمپین کې روسی ادارو لاسوهنې کړي. خو آیا نوی صدر ډونلډ ټرمپ به کم ګامونه پورته کړي؟ نو رایانس پریبس وویل دا به جنوري 6 نیټې وروستو چې کله صدارتي حلف پورته شي د خپل خپل اولس ته څرګند کړي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا زموږ د نیم ساعته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري او اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
نړیوالې ترقې د پاره د امریکای اداره یو ایس ایډ با نایجیریا ته 228.3 میلیون ډالر اضافي ترقیاتي امداد ورکړي. دا به د 2.3 ارب ډالرو د مالیت د 5 کلیزه اغې لوزنامې نه سیواوي چې د نایجیریا حکومت سره په کال 2015 کې دستخط شوې ده. د دې لوزنامې لاندې تر اوسه پورې د ورکړې شوي کل رقم مالیت 902 ملیون ډالر ته رسیدلې ده. دا نوی رقم به د نایجیریا د اقتصادي ودې په زیاتولو او دا شان نایجیریا کې د نیستۍ په راکمولو کې لوی لاس وکړي. په دې به خلکو کې تعلیم زیات شي او ښې حکمرانۍ له به وده ورکړي. په نایجیریا کې د امریکای سفیر خپل یو بیان کې ویلي دي، موږ د نایجیریا حکومت سره په کال 2015 کې د دستخط کړي لوزنامې لاندې د نوي رقم په ورکولو خوشاله یو چې مقصد یې د تعلیم او د صحت اسانو ته بهتره رسایي یقیني کول او جمهوریت او اقتصادي ترقۍ له وده ورکول دي. د زیاته کا چې د نایجیریا د حکومت د مشرۍ لاندې به دا مالی امداد د نایجیریا د خلکو مالی او اولسي کرمي اواري کی. امریکا د ترقیاتی مالی امداد نه علاوه د نایجیریا په قطبین بر ختیځه سیمه کې د روان جنگ د لاسه ډس خوړلو خلکو لا د انساني خواخوږی امداد هم ورکوي. دین علاوه د چاډ د تالاو د لمنی سیمو کې د خوراک د کمی ستونزو سره مخ خلکو ته هم امداد رسی. امریکای د کال 2014 د مالی مودې د شروع کېدو نه راپدې خو د غسیمې ته تر اوسه پورې د 291 ملیون ډالرو نه زیات امداد ورکړی دی. امریکا دغه علاقې ته د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی. د یو ایس ایډ ملګری تنظیمونو په نایجیریا کې د انتهایی نیستۍ د ختمولو او جمهوری معاشرو له د ودې ورکولو پوخ نیت کړی دی. امریکا نایجیریا سره د اولسي محکمتیا په مضبوطولو کې د صفا او سوترا او خلکو ته د جوابدهی حکمرانۍ په قائمولو کې د آزادو منډهو معیشت له د ودې په ورکولو کې او د یو ذمهوار سیمه ایز او تجارتي ملګري په حیث د نایجیریا د وسطوان په زیاتولو کې لاس امداد کوي. امریکا د نایجیریا د خلکو او د ټولې سیمې د خلکو د خوشحالۍ او د سوکالۍ زیاتولو لپاره نایجیریا سره په شریکه په کار کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایز اف امریکا ډی وی ریډیو دا سهارنه خبرونه هم دی ځکه پای تر رسیدي. سو شیبو کې به هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا خبرونه وړاندې کول کې ټکنیکی اړخته موږ سره ټیم کې مرستې کولې پروډوسر وو کلیم افضل او انجنیر وو جان. دوی ته ډیره مننه وایو. هم دې سره زموږ جلیل سره د سهارنه خبرونه ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د خوده پامان.